هراد و باد پروان است که بالای فشار تاثیرگذار است و همچنین عوامل تاثیرگذار توپوگرافی.
دولس پچیش بیا السلام علیکم. احمد شی بریم دا سجی رڈو دا دی سات خبرو نوڑاندی کوم. ملگری ملتون وایی چی دا طالبانو لواکمنی چخه چلور کال ورستا دا افغان شزو روختی وزیت خراب شبده. ملگری ملتونو پخپلا وی پانکی پوی و پوست که دا هم ویلی چی طالبانو پدی موده که دا شزو زد شاو خواسل فرمانو نسادت کردی چی دا افغان شزو آنجونو لپاره وی جارون که پایلی در لوده. د ملګرو ملتونو په وینا له اتاوی اصلنې څخه زیاتې افغان ښځې نه تعلیم لري او نه هم کار ته لاسرسی لري. نشتې څلور کاله مخکې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د شپږم ټولګي ورپورټې د نجونو زده کړې منع کړې، بیا یې پوهنتون ته د دوی د تګ مخه ونیوله او په ډیری دولتي دفترونو او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړی دی. د کابل د کورونو کرایه په تېر یو کال کې دوه برابره شوې ده. ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنو شویو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لا پسې زیات شوه دی. د جایدادونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابره کړې دي. داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو عرضه کمه کړې ده. کابل ته راستنېدونکي او پلازمینه کې پخواني اوسیدونکي په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې ډېر ټیټ عاید لري د کرایې د ورکړې جدي ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی دی. دغه وزارت پر خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي پلاوی له قرغیزي چارواکو سره دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلې دي. د غلیدنه پر دوشنبه تر سره شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژي د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګرو وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګونې له لارې د دندې موندل دي پوره کړې نه دي. اروپایي ټولنې په غزه کې د اسرائیلو په برید کې د 5 خبریالانو وژل خندلې دي. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس پرون دوشنبه دغه خندنه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر یوې آنلاین غونډې وروسته کړې ده. اسرائیلي او فلسطیني چارواکو د اشرف په ګډون د الجزیرې تلویزیونی شبکې د 5 خبریالانو وژل تایید کړی دی. له دې وړاندې اسرائیل ویلي وو د حماس وسلوالې ډلې غړي چې د خبریالانو دنده پر مخ وړي وژل شوي دي. د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې د دغو خبریالانو وشل هغه کسانو ته د سزا ورکړه یاد کړي چې غواړي د غزې جګړه مستند کړي. د اسرائیل پوځ ویلي اشرف د حماس وسلوالو یو واحد رهبری کاوه. الجزیره تلویزیون بیا د اسرائیلو د پوځ د ادارت کړي ده. کال وړاندې اسرائیلو ادا کړې وه چې انس شریف او یو شمېر نور خبریالان د حماس ډلې غړي دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې 5 خبریالان پرون دوشنبه په خپله کاري خیمه کې د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. څارونکو د غزې جګړه په معاصر تاریخ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ جګړه یاد کړې ده.
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا کله وی احترامات مکبل کی کدرمن او کللی زکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره پس ما ماده ولسم ټولګي جغرافي منسمند وی بلسته هله دته سو ټول کدرمن زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع بون پتنوی درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو رزی لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول کدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته پې پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتابچا او کلمه ورډری تر سو وکولی سي د نن رزی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکی کولای زده کون کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه لدیر لسمینه پیل به تر شلمې سپی پری همچنان که در منو ګللی سکون کوز مرسته ستدنن وزي درسي اهداف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سپلوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغه اقتصادي ارزښت ویم د مالداری لارې چارې درې مخشي شوی دا هغه درې مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سپلوست کې ولولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو در ټولو ګللی سکون کو د پراته وچاو د کټ په لیم خوشو سکون کو د لوست پر پښبو کې لومړی مرسته مالداری او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرسته سو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارې چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیایي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ مرسته سو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لارې چارې او د دې ترڅنګ به مرسته سو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه به کله چې به ښکار کړو وسته به نه خورکې توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه عمل څخه به سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به کې بدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیوه کولای سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې نن د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې سرنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداری د کوچانو درته ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بی لپلو څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوسټین باب دي او د پوسټکی صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.15 څخه تر 20 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یدول وړ بل خبره چې د درنو ځکون کو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسر رالی او د اوبو کمښت مېسر رالی نو په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څنګه جغرافیوي ویش لري هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي پسونه دي وزې دي خره اوشان اس کچری او داسې نور چرګان دي کوترې دي دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزل ورکول سوي دي چې د اخلي حیوانات نوم هم ورکول سوي دي تر ټولو زیات چې به دي درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیوانات کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ کډر منځ ده کوونکو علي په برخه چې ده هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لاري چارې سته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغه عمل څخه هم موږ تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شې د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرتر سوال کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرتر سمي. ته دې تر څنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسره وړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرتر سوال کیږي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرتر سوال کیږي نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د سروي روزنه په تکثیري توګه سره په 1402 هجري لمریز کال کې پیل شول کله چې په 1402 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل شول نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربنن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولې سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1403 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېزه څخه ولړل چې ورسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر شپږ ستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمنو وګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرووی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرووی یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی پورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سي، او هم چې نن د دې ترڅنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت وسی، یعنی تزویج باید د ترمنځ وسی، رنگ رنگ حیوانات باید مستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پرانس، مرئی، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دي، او وه ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې بیا افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه خزر شمیری اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقې تشریح کړئ. نور نو قدرمن ځکه کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی پمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من اوګلای زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس پیمه د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوسته هله چې تاسو ټول قدر من اوګلای زکون کی برتر او غوړ صحت مند او سجه د صحت جامه مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافي مسمن بهم لوستین هله د چیرې تیر ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره د کړو او سجه نیو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول فرض زکون کی باید خپل ځان سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. خوشاو ګل لیزه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې د لوست تر پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. خوشاو ځکه کوم د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ راځو ټول په هیجو ز موږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې موږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښې کې درنو زده کوونکو لمرنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نشه کړې دي. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې د په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنې څخه 8000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوز د کونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه سرګند نه و معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره راغله ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپل د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شول تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې قدر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریز کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د قطغن او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره جدید انګلستان هیات مشر هم و چې په دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې اورده سوله. یعنی دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې هیلي ساحې سره چې ډیره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وي. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړله چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غوندې سره ورکړئ. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کاشه د زرکول له جهیل څخه ختیس په د ختیز څخه په ختیس کې دی یولي درې پوری اوردس ول چې د روسیې دولت په 1989 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کاشه ومنله او فدی ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیز سرحدي کښې ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کښې په خپل د فامیر سرحدي کښې په نامه سره یادیږي. همچنان درنو ځکونکو د لوس پراتلونکي برخې کې موږ او تاسو ختیز او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخته پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، آن تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګۍ د عرب کوم سمندرګۍ چې دی دغه د عرب تر سمندرګۍ پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او همچنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې وه درنو زدهکوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوئ چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې دغه کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوئ چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټولو زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیزه اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کېږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانیانو لخوا څخه ترتیب شوی وو. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل سپه چې دا یو ډېره ستره پریکړه وه. نو درنو ځکونکو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي چې بل اخره افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو، کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او رسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړه ترڅو خپل خپلواکۍ واخلي. موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1997 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندلو ساتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده. چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربنی د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شو. خو بل اخره په 1400 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور سره ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وې دي سرحد د پهری د کرښه په نامه سریات کړ او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پای ته رسیدي. ښه وخت ته لافه ما.
آزادی ملمه.
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملمه دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو پرېنږدو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
او بخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک او برته د دی لیرونه یا پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلی کی هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا پر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترکه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سموګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتې. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ورواچو پرېږدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچو د بویم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره د په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاده ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلې کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولتي مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات ذبح کول لکه کوشترګای او تویل د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت
ده اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نسب کومه خاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بیل دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو دغه په واسه باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بل اخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه کې د خپل سودا تر اخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په د خزانو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري د برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی د ویالو ته دلوي نو ویلې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي د اوبو په دې کڅوړې کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکی او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي سلده د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي، هغه خلک په اسانه راټولوي سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دا کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې ترې بل اخره وړي، بدن ته دا بیا ویلې کی له تنه به مختلف نور استفاده کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيان او ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد.
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سری د په مجموع کې د په ردینه عام بیا استفاده کیږي، ولی کچېری مدیریت سی دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېری تاسو دغه خالی کوچان کاغذی وی او یا کدی المونیم وی دا د پیپسی د فانتاز د وو کوتی یا شیشه ای بوتلونه ای، دا غټول کچېری په علایده ځی کې موږ په کور منځ کې تنظیم کوو او خلک سي راځي بیا د انتقال کی د پر د دې لپاره یو وخت په د کابل ښاروالي کې ځای جوړ شوی ول د نه بیا استفاده کوله، او بعض نور شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر به بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوي، او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن دی وی کوڅه په ساته، دی و بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل غیر نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي، له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساته ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه. که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور لساتې نشو روسی، او بلاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي، خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کوي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو واغه کوم مناسبه استفاده کده د خلکو به د برت خرڅون دوی ته خمه بده عاید و ولید وسنه پیغام سوز به د کار په بومت کو کې کیږي کنه خدا ډیر زیات کومک په وخت د کابل خاروالی سره نو د بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې لخرته چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خدای د اقلیمی بدلونونو لخرته یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدې چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلخره شمال وړې د ویالې بند اول غټه ستونزه به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د غټو خارو اوسیدونکو بیا ستونزه سره مخ لري سلارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه شي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نه شي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي او بل اخره ده وبو تصفیه کی په ډیر کمو شانو باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو د شان په کاري ده وبو بل تصفیه کی دې نه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترین لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په وبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یو نمکه صافي پې تېره زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سیدی نه کوي چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کنه لري اکثره ماده سي لیدلې دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د وادوال بیا موږ ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه اوبو ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بهتره خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکې سي دي دا لیک له دن نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي
څومره اوبه ضایع کېږي
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرا خوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلې دي خپل ویلې په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي نو هغه سی وڅ سی برته هغه سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیات لرو ګرد ډېر زیات روشنی سایه کم لرو یعنې دا د سی دې د لکه زنجیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلې دي کې مسلې باندې بس به د ټول بیا سره راټولې
متخصص پوجم کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرت تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي اولته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کړي چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځمکې لاندې جذب سي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا هغه ډېر پیسې دار دا داسې ذهنیت په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د له ناوې نه سې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې